سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28مه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په نهسته تخبرونو زه عبدالحی کاکړ او ګل ایاز پیل کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په سلام پښتونخوا کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان، افغانستان، د ترکیه او روس ترمنځ پر زیاتېدونکي ترینګل تیاري پوښتنه مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او خوشې خوشې سندرې راوړو. خو پیل له خبرونو ګل ایاز وړاندې کوي.
سهار مو په خیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان حکومت ټولو بیلتون غوښتونکو او سوالو ډلو ته یو ځل بیا د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ خلکو ترمنځ اړیکې متاثره کړي. او د ترکیې ولسمشر د روسیې هغه تورونه رد کړي چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسله والې ډلې سره مرستې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلوالی ډلې مشر ډاکټر اعلی نظر په شمول ټول بلوز بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیګا ناوخته له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوڅو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل. جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ
بالکل چڅوک هم وی ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وی هغه د خبرو اترو لاله حل کیږي. نو دا ښه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د اعلی نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
د بلوچستان صوبای حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم قومندان ډاکټر اعلی نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې وه خو اوس وایي داسې ښکاري دا ویډیو اصلي ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خیبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسله والې وژلې دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د وسله والو پټنځای نه پنخه کړل شوی دي. فوج ویلي دي چې په وژل شو کې بهرني وسله وال هم شامل دي. په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوجي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړی و. په دغه عملیاتو کې فوج ادا کوي چې تر اوسه پورې د 3.5 زرو نه زیات وسلوال وژلي دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوجي ادابو تصدیق کړی دی. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د مشال راډیو خبریال تر مخه دا پیښه په عیسا نګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سپارو وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خپرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو. په پیښه کې یو ټیکنیشین حسن متین ژوبل شوی. د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی. بلخوا د په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. پرون له ارګ څخه خبر شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې په کتنه کې د دواړه خیز اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت او د خوالي او همدارنګ د سیمې او نړۍ د امنیت په هکله خبرې وشوې. په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثره کړي. محمد اشرف غنی ویل چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمه ییز اړخونه هم لري. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په مبارزه خبرې وکړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال راډیو ته ویل چې روسیې ته تللي پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي. دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سینټ پیټرسبرګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي، امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وې. د نذیر احمدزی په وینا روسیې ته د افغان پلاوی د تګ یو اساسي هدف داو چې د روسیې حکومت ته دا پیغام ورسوي چې خپلې مرستې له شرایطو پرته او د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړي. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړ چې په قصدن ډول یې د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو سره مخامخ کړي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د روسي جنگي الوتکه یې په قصدن نه ده ویشتلې. د ویل
بیس روس سواش اوچاکترنن
موږ د روسی الوتکی راډار عکسونه او د خبرداري سب شبي غږ خپور کړ. سو نړیوال خبر شي چې روسي زموږ د هوایي حدودو خلاف ورزي کړې ده. ټول نړۍ دا مني چې ترکیه سم کار کړي. روسیا باید زموږ په سر خپل ادابي ثابت کړي. اردغان د روسیې ولسمشر هغه تورونه هم رد کړل چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسله والی ډلې سره د مرستو لپاره د هغوی نه تیل اخلي. په نایجیریا کې پرون په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. دغه برید چې په مبینه توګه بوکو حرام وسله والی ډلې کړي هدف یې د شیعهګانو ځانګړي مراسمو چې په سوونو کسانو پکې ګډون درلودو. دا برید د نایجیریا په دویم لوی ښار کانو کې د عربین مراسمو کې شوي. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دا شل اوریزه لوبه به د کابل پر وخت ماسپښین 2 بجې شروع کیږي. بلخوا انګلند کرکټ لوبډلې پرون په دوبۍ کې پاکستان ته په دویم شل اوریز لوبه کې په 3 رنزونو ماتې ورکړه او همدې سره یې د شل اوریز سیریز هم ګټلې دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له ګل آیا سو اوریدل. دا رپورټونه دا مهم رپورټونه په دې کې لرو. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ټولو پلوچ و آزادي غوښتونکو وسله والو ډلو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی.
الله نظر سمیت هم تمام ان دہشتگرد تنظیموں کے جو بلوچ قومیت کے نام پر وائلنس کر رہی ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں.
د ترکی له لوري د روسي جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ لفظي جګړه زیاته سوې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په تازه څرګندونو کې ویلي چې ماسکاو له اور سره لوبه کوي.
دایشت مجادله بهانه سیله اولسترارسي مشروعیتي اولان مخالفتری ورمک
او په کابلي سیمه کورمکی ډرایوران د خیبر پښتونخوا پر پولیسو له دوی څخه د رشوت اخیستو تور لګوي.
دو میاشتې اخیری تاریخ نه تقریبا په خبره پر 1000 روپے تلیاری کی خرچہ کی دا بس سل دال تلم بارو کا با سو دال تر کا بند سو دال تر کا
یوش پہ نو رپورٹونه لرو له مشال ریډیو سروس. د سلام پښتونخوا خبرونی پایل له د تریکی انصاف د مشرانو پر ضد درج شوی مقدمو ځخه کو. په اسلام آباد کې مختلفو تانو کې د تریکی انصاف مشر عمران خان او ځینې بدلیاتی امیدواران په ګډون د 200 کسانو پر ضد مقدمې درج شوی دي. د جمعې پر ورځ اسلام آباد په ترامل سیمه کې د بدلیاتی اوټونو لړ کې پاکستان تریکی انصاف جلسه کړې وه چې الیکشن کمیشن هم نوټس اخیستی دی. د دې نور تفصیل سره ریاض مسخیل له سره د ټلیفون پراندې. ریاض خان تاسو سره کلی کوم کدی دې نور تفصیل را سره شریک کړئ. ریاض خان تاسو وبخشی ریاض خان تاسو ژغ پرې کېږي که موږ وروسته به تاسو ته ټلیفون وکړو. تاسو ډیره مننه. خوشاله اوسئ. بیا به خبرې وکړو.
دا مشال ریډیو دا
Uh,
ریاض مسخیل سره خبری د ټلیفون د خرابې لیکې له وجې ونسې کوشش کو چې خبرې ورسره وکړو. یو بل خبر دا چې په کراچۍ کې بیګا ناوخته د ډان نیوز پر یوه ګاډي باندې ډزې شوې دي چې پکې یو کارکونکی زخمی دی. د دې نور تفصیل څه دی دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له کراچۍ څخه د مشال ریډیو همکار محمد عمران دی. عمران تاسو ته هرکلی وایم که تفصیل را سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه کاکړ صاحب، سهار په خیر. بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې دغه پیښه را مخته شوې ده. د کراچۍ سیمه د عیسا نګری الته د کراچۍ د ډان نیوز چې کوم ډي سي ان جی ده نو پاغی باندې وای چې د پولیس کم ابتدایي رپورټ دی هغه تر مخه دوا موټر سایکل سورو چا چې په دغه گاڑی باندې د ذکر دی د دغه په وخت تقریبا څلور کسان په دغه گاڑی کې موجود وو، خو صرف یو کس ټیکنیشن چې کوم دی حسن متین هغه دو ګولې لګېدلې دي او هغه جوبل شوی دی. دغه حالت اوس خطرې نه بهر دی، خو کم ابل کس چلته موجود وو سره عمر شاه کیمرامین دی دغه گاڑی شخصي ټي وي. نو هغه وی چې دو کسانو په دغه گاڑی باندې دزې کړې دي او هغه بیا چې کله دزې وکړې دي اوم تښتېدل، خو چې کوم ابتدایي رپورټ د پولیسو لخوا نه راغلی دی نو هغوی وایي چې د غریب آباد نه سیویک سنټر طرف ته دا روانو چې دغه ډزې پې شوې دي. دې سره سره کاکړ صاحب تاسو دا هم وایم چې دین وړاندې هم په کراچۍ کې په خبریالانو باندې ډزې شوې دي چې پکې وژلې شوې هم ډېر خلک دي.
عمران
دین وړاندې
محمد عمران ما خل تاسو د ټي وي چې کوم د سویان ورونو ټي وي و دا ذکر کوي په غاړه باندې رپورټ ستاو او ردونکو ته باغه په تفصیل واورو. خو داسې راته وسه چې د دې بیګنې پېښې وروسته د خبریالانو کوم سازمانونه دي یا بیا د نورو له طرف خبرګون راغلی دی؟
بالکل سرکار صاحب، پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ لخوانا نن په ټول ملک کې دغه د احتجاج اعلان شوی دی او ویل کیږي چې نن 3 بجې به په ټول ملک کې د خبریالانو باندې د دغه حمله پر ضد باندې احتجاج کولای شي. او دا هم ویل کیږي چې دغه خبریالانو باندې حمله کمی نشولې نو بیا به دوی په غټه سطح باندې دغه احتجاج کوي.
سمه ده، ډېره مننه محمد عمران، تاسو ښه وخت او شرواز غواړم.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
بیرته اسلام آباد ته ځو چې خپل همکار ریاض مسخیل را سره بیا د ټلیفون په لاین باندې دی. یو خبر دا دی چې په اسلام آباد مختلفو تاڼو کې د تحریک انصاف ته مشر عمران خان او ځینې بلدیتي امیدوارانو په ګډون د 200 کسانو پر ضد مقدمې درج شوې دي. ریاض خان، بیا هرکلی وایم که تفصیل اوس را سره شریک کړئ. ریاض خان بخښنه غواړم له تاسو هم او له اورېدونکو څخه هم چې کله تاسو خبرې کوئ نو بیا په ټلیفون کې په دې لاین کې څه مسله راځي. البته کوشش به وکړو چې په راتلونکې ګړۍ کې په دې اړه معلومات ورکړو. تاسو ته ښه وخت غواړو او له اورېدونکو دواړو نه تاسو نه بخښنه غواړو. ښه وخت ورته غواړو. خدای پامان.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سمیو بل رپورټ تر ازو د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې. د کورنۍ چار صوبایي وزیر سرفراز بوکټری له مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګولایاز له صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر اعلی نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر اعلی نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبائی وزیر سرفراز بختی له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکرات ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وی ګوري پنړی کې په کوم ځای کې که هم جګړاوي هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا ښه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. دا له نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوڅ قومیت په نامه تشدد کوي، موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
سرفراز بختی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنه کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جعلی خونه ده. دا بل وخت مخکې خبروي چې آیا دا ویډیو جعلی ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې دعوا کړې وه. په دې اړه سرفراز بختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوششونو باندې ډېر فرق به پرېوځي، ولې چې هغه خلک چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغوی اوس دا وخت حکومت کې دي، وزیر اعلی او د هغه نور داسې ډېر ملګري دي چې هغوی عمدې پارټۍ کې وو، هغوی د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغوی حکومت کې دي او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راولي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوسانو مختلف تنظیمونه په یو خوله نه دي، ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکراتو عمل شروع کړی دی. بلخوا په کوټه کې خبریال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال له ریوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکران کړی دی، ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دا دی چې دا دا ځایو کې کم اکټیو دی، نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دی کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی، نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الله نظر ویډیو یو بحث شروع کول شي، ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الله نظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کېدو، خو اوس حالات جلا دي.
د ګلای از رپورټ مو اوریدل کې خو تاسو اوریدل چې بیګا نا وخت په کراچي کې د ډان نیوز یو تخنیکی همکار او زخمی شوی دی او د دوی په ګاډي ډز شوی دی. نو بل خو بیا د کراچي د پاکستان هم د کراچي شار کې نامعلومو کسانو د نه پورس د دوه ایسوی ورونو لخوا چې د دونکو گواهی نومې انټرنیټي ټي وي دفتر سوځولې وو. دوی دا وې پانه دوه کال مخکې پیل کړي و. د دې مشر سرفراز ویلیم وای چې مشت لمخه د جنو سختلې زمزبي ډلو لخوا ورته د ډکی ورکړل شوی. تفصیل به له کراچی محمد عمران راکی.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیم د وینا تر مخه سومیاشتې وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونې د ټی وی د لارې خبرې دي، نو ورته د سډلو لخوا دړکې ورکړې شوې وي. د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده، د دې پیښې پاړه سرفراز ویلیم مشال ریډیو ته ویل چې د شپې 3 بجې شاوخوا دا اور لګېدلې وو چې لکه بلې د دفتر د پاسه آباد سماشومان بے هوښه او جوبل شوی هم وو.
یہ رات تقریبا 3 بجے مجھے فون آیا کہ آپ کے دفتر سے
3 بجے تا ټلیفون راغې. بیا دلته پولیس او فایر بریګیډ والا هم راغلل. یو یو نیمه ګنټه کې دغه اور بیا مړ کړې شو. په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي. د دې اور لکبل یو شمیر ماشومان بے هوښ شوي هم وو، کوم چې ډیر په ګران سره راوستې شو.
اونې نکالا گیا.
د سرفراز ویلیم د وینا تر مخه غوې لومړی دا ګڼل چې د بجلی د تارونو لکبل دا اور لګېدلې، ولی په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوي او دننه صرف هغه کمپیوټرو ته زیان رسولې شوی په کوم کې چې د دوی ریکارډو. بل اړخته د دې کیس پلټنی کوونکی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریډیو ته ویل چې رپورٹ د زیارت پر ورځ درج کړی شوی. د نامعلومه کسانو پر ضد اف آئی آر درج شوی، ځکه چې مدعی پکې څوک په نخښه کړی نه دی. د پیښې خو ډېرې ورځې شوې، ولی پولیس سره اف آئی آر د زیارت پر ورځ لیکلی شوی. لا تر دې دمه پکې څه گرفتاری نه ده شوی او پلټنې روانې دي.
انتظار نہیں کیا.
گواہی ٹی وی دیوی ویب پانی دلاری چلولی شی کمچی دے سرفراز ویلیم سرسرا دہا غورور جاوید ویلیم چلی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د کرمو د کرمی د گاډو ډرایوران د پولیسو لاروی شکایت کوي. دوی ټول لګوي چې پلارو کې پولیس پلارو کې پولیس بې ځای تنګوي او ورځې نه ډېر رشوتونه اخلي. خو بل لور ته چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل په دې اړه په دې رپورټ کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پېښور ته د سوالو خپل گاډی چلوي مشال رډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کېږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پېښور پورې د څوک چې 1000 روپۍ تلیارې کې خرچه کیږي. دا بس سل دال تلم بار وکړه، دوه سوه دال تر وکړه، پنځه سوه دال تر وکړه، کار څه تو سره سراویا د دې چورو دغه شابس ځکه همو د غورځي وي په ځکه همو د پریود کوو کني مو حکومت په دې مجبور.
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پېښور نه د کورمې لار خوا 200 کیلومتر ده چې په دې باندې هر ورځ اوساتن د کورمه او پیښور نه د سوالو اتیا گاڑی تک راته کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دیبدې راوي سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمې یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چلانوي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه یې او هغه کې دا مخ کې دا بڑا بیرې سره دلته ماتنګ یې متینو سره ماتنګ یې او انگو کی موخوس کا ڈر تنگئی دادا ڈیرا گئی ایک 1600 بھی پرچا رکھ یار اگلے انسس یش تو کاغذ یش تو ہر چھڑڑی حدو زلیمون داشی رکھ سی دا حکومت مس مندا شی
ضلع ہنگو مرسیال کمشنر سید غفور شاہ مشال لڈیو تو ویل ڈی وران دے دغ رشوت نہ نور کا وی زکا چھ دا حکومت دا نہ بلکہ شخصی جیبون تزی او زیات وی چھ چاتا ہم دغ کارون اجازت نشتا او کا کم کس پدے کی کا کڑ اونے ولے شو نو دا خلاف بس گام اخستل شی دا ہم ول اکثر ہغ ڈی وران رشوت نہ ور کوی کم چھ بغیر قانونی کار باندې ونه ولې شي
څه چې کله مجرم شي نو پولیس ورشي هغه ته همت نه سل جوړ دي نه اني وي صدا سر ریونس نه دي پولیس خلاف نه د دې راځي خاص تر چې موږ مدد دې انویسټیګیشن وو او لا ما بلا چې کوم صدا غوي هغه ته موږ
په خپلو خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه په نستو کې د خلک ته له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وړې صوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خیبر پښتونخوا حکومت دریځ لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هر کچه به احتجاج کوي. د مقالې نورې مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د سینټ په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړی دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل اندېښنې په ډاګه کړی دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولی دي. ورسپان لیکي چې د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزی په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیايي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لارې پکې هیره کړل شوې ده. ورسپانه زیاتوي دا غبرګون له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل هایوې اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروې او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپله صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپانې په خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدې ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبرې کړي چې پکې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډېر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوي چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپان لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. هم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
کولایا سو ډان ورسپانې د پاکستان په انتخابي عمل کې د شوزو برخې ته کتنه کړې. د ورسپانې لیکي کسم په دغه هیواد کې انتخابي عمل کې څه شوالی تر سترګو سوی خو بیا هم په ملک کې ښځې د سیاسي پروسې هغه شان برخه نه لري لکه څنګه چې پکار ده. ملیحه میرزاده د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ڈان رسپانه لیکي په پاکستان کې انتخابي سیاست په ورورو یو مربوط شکل خپلولو طرف ته روان دي. خو د رسپانه په خبره بیا هم په انتخابي عمل کې د ښځو برخه دومره نه ده سیوا شوي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د شمیر تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ فرق د مئی 2013 کال د 10.9 ملیون په مناسبت د روان کال په ستمبر کې 11.15 ملیون ته سیوا شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي په 2013 کال کې په 8.24 ملیون رجسټر شو رایا چونکو کې 8.61 ملیون سړي او 10.63 ملیون ښځې وې. روان کال په 93.06 ملیون ووټرانو کې د سړو برخه 25.36 ملیون او د ښځو 26.1 ملیون وه. دا شمیر ښایي چې په دغه هیواد کې د ښځو ووټرانو شمیر د نارینهو په پرتله هغه عمره نه دی زیات شوی. ورځپاڼه دا د پریشانۍ یوه خبره بولي او وایي چې د حکومت د واک په طریقو او ترجیحاتو باندې اثرات لرلی شي. ورځپاڼه په سیاسي ګوندونو تور لګوي چې د ووټرانو د رجسټر کولو او دغه پروسې ته د لاسرسي ذمهواري د دوی په سر راځي. ورځپاڼه لیکي د آبادۍ په تناسب کې د سړو په شان د ښځو ووټرانو مخې ته په راوستو کې د سیاسي ګوندونو ناکامي د هیواد کلتوري محدودیتونه څرګندوي چې په قومي بیانیه کې د ښځو غږ نه شاملېدل ورته هیڅ خبره نه ښکاري. ورځپاڼه لیکي د ښځو په وړاندې دغه تعصب په هر الیکشن کې مخې ته راشي کله چې د هیواد په ځینو محافظه کارو سیمو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اتفاق وشي چې ښځې به رای اچولو ته نه پرېښودل کېږي. ورځپاڼه وایي پر دې سربیره بیا سیاسي ګوندونه په عمومي یا جنرل سیټونو ښځو امیدوارو ته ټکټې هم نه ورکوي. د مثال په توګه د 2013 کال په انتخاباتو کې د قومي اسمبلۍ د عمومي چوکو لپاره 222 ګوندونو یوازې 6 ښځو ته ټکټې ورکړې وې. په کراچۍ کې هم په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې یوازې 2% ښځې نیغ په نیغه د سیالۍ لپاره ولاړې دي. ورځپاڼه لیکي دا د افسوس خبره ده چې په اسمبلۍ کې د ښځو لپاره د مخصوصو نشستونو له ټاکلو سره نارینه سیاستوال لاپروا شوي دي. د دې پر ځای چې دوی خپلې زنانه سیالې مخې ته راولي، د ښځو مخصوص سیټونه یوه متبادله لاره ګڼي او هغوی یو طرف ته پاتې کړي. ورځپاڼه لیکي له دې سره د دوی ترمنځ فرق نور هم سیوا شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان انتخابي کمیشن ته پکار ده چې په دې لړ کې ګامونه واخلي او د نورو هیوادونو په شان د ښځو سیاسي امیدوارانو لپاره د خاصو چوکو مختص کېدلو وړاندیز ورکړي چې دا ډول په پاکستان کې ښځې هم په سیاست کې د سړو په شان برخه والي شي.
ولی حمیرزاده وشت در ډان ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي وړاندې کول. سلام پښتونخوا خبرونه راځي د ګلپاڼې او حشمت سحر په غږ کې دا سندره اورو.
سادی دنت سماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان
رام شی پسر چکر پستر گو می پیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
رام دا وشو سادی دنت سماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
رام شی پسر چکر پستر گو می
شکانشی.
د ګلپانی واشمن سر پر رقم سندر اور دلا سلام پښتونخوا خبرونه اوري نه نیمه بجې سوي دي ګلای اس په خبرو نوٹ لنډي سوړاندې کړی
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوختی د وسله والی ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټول بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوختی بیګا نه وخت له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسله والو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمبارۍ کې 19 مشکوک وسله وال وژلې دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د وسله والو پټن ځایونه په نښه کړل شوي دي. وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسله والو د دان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دې موخه ولسمشر اشرف غنی وویل چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی پرون مشال اډیو ته ویل چې روسیې ته تللې پلاوی به نن افغانستان ته ستون شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره پر ماسکو کې تر لیدلو وروسته وکړې. په نایجیریا کې پرون په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کرکټ قومي لوبډله نن په متحده عربي اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي.
له ګلاس څخه موږ د خبرونو لنډیز واوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللي د پښتنو مشرانو سفر د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې له امن لپاره ډېر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې لسه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکېچ را روان دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو نو ته د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړې وا او هغه په خپل سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ راتګ لوځي اړیکې نوري مضبوطيږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشرۍ چوکۍ تر لاسه کړه له هغې وروسته د پاکستان سفر وکړو او د غرنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالۍ هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه شول. خروستو بیا د ځینو غلط فهم مو په وجه تعلقات لږ خراب اړختا لاړل. د ادارې په وینا چې د دواړو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېرې خطرې رامخې ته دي او کچري د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دواړه ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لري نه چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده. د کومې د خاتمې لپاره چې د دواړو خواوو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو ځینې نور ورځپاڼو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د تنخواګانو، مراعاتو، سهولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اغستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سروستو به عام خلکو او بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپیتالونو کې به ولسته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي او د رنځورانو مسلې به ورسره کم شي او کنه؟ اداریا اخري کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی. خو د دې لومړی ذمهواري ولسته د علاج سهولیت ورکول دي ځکه چې د اربون روپو په لګښت جوړ کړی شوی سرکاري اسپیتالونه د عام خلکو لپاره دي نو ځکه دی کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي او که دا سینوی نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانه د تاوان او بربادی نه سیوا هیڅ نه دی.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډي ټایمز په نامه مجلې د لیبرل پاکستان تر سرلیک لاندې یوه اداره خبره کړې ده. اداره لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په اړه د اشرف خبره ناسمه اخیستل شوې ده. بل پلوه اسوسیټیډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ضایع کېدو مخه ونیسي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډي ټایمز مجله کې خبره شوې اداره لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکي په یو جمهوري او لیبرل پاکستان کې خوندي دی. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. اداریه د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپین خبرې نسی کېدای. اداریا ذاتوی چې د نواز شریف د خبرو معاملې کوونکې ملایان، د ملک په تاریخ کې رد او بدل کوونکې تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولې دي چې په خپل ځان د نظرې پاکستان ساتونکې ګڼلې دي. اداریا لیکي چې همدې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګاند کړي او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړي او د هغه معنی بیا بدینی شودلې ده. فرایډي ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د 19مې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوی حکومتي نظام لاره د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقوقو ساتنه کوي. د ادارې په لیکنه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډي ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینو موقع پرستو ولسی، پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولې دي. بل پلو اسوسییټیډ پریس خبري ایجنټس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ضایع کېدو مخه ونیسي. ایجنټس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولې دي چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړه ځپلې هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکي جان سوپکو ویلي چې هلته د فنډونو په بې ځای کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فنډونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. اسوسییټیډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکې ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې روس ته خبرداری ورکړی چې له اور سره دی لوب نه کوي. اردوغان په دې اړه چې د ترکیه هوایي ځواکونه د تیری سیشن به پرز د روسي واجټ الوتکه ویشته وویل چې تر پیښې وروسته د روس له ولسمشر غوښتنه کړې ده چې ور سره وګوري یا خبرې ور سره وکړي، خو غوښتنه نه ده منل شوې. نور تفصیل د فرشته جلال سي ریپورت کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حملې له اور سره د لوبې کولو معنا لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
Uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کېږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري، نو که چیرې روسیه له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پر یو کاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل.
بلکې تجاري فعالیت و یا انساني یاردم اومشته olarak
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمي حمله له اور سره لوبي کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوي چې له دې اور سره دی لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې خو نه دی بریالی شوی او هیلې څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بله پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل د روسیې رهبري پریکړه وکړه چې د ترکیې خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیې او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیې پر هوایي حریم د روسیې د جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
لکه د فرشته جلالسی په رپورټ کې مو واورېدل د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې روس له اور سره لوبه کوي. د ترکیې له لوري د شام پر پوله د روس جنگي الوتکې راغورځولو وروسته د انقرې او ماسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. تر دې پیښې وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ لفظي جګړه پیل شوې ده. د مشال ریډیو انګریزي څانګې خبریال چارلز رکنګل د دواړو مشرانو د شخصیت او فکري جوړښت قابل جایزه اخیستی چې احمد تکلی وړاندې کوي.
هغه له دې ژمنې سره واکته ورسید چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیات دي چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډیر ښه وپیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړې په تیره یوه لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانیست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستی په دښمنۍ واوړي او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلی و چې که پوتین د سزار نه خلری نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېر نه خنخانی خای چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري او د خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوی. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو رئیس په واک کې دی. په استانبول کې ډیر د سیاسي چارو کارپو ګاریت جنینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوبونه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جنینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیټرزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځانته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالر پرې لګولې دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دی سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي ویناو له لارې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. په عین حال کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیات نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د 19مې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري، یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتمن بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریزونو څخه تر شا شي، ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 24مه د ترکیه لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریزونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې گزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخواني دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریه ترکمن وسلوالو ته چې انقره یې ملاتړ کوي او روسیا د ترکیه سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي، په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریا کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري او سم راځي د هارون بچا په ځخ کې سندره واورو.
مشوم نو پډې سپو هې دما دا بخرو کې بزکا لو به دما پړ پړ می وجو لمن زلاڑو تو گلاب وی او زتا نرجے دما تب خلا شغلا سرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیار پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما رانے دما لیون تو میں بس ہم دگا وہ سودا چہر چانبا پسان کے پٹے دا نورا شگنے دل تیسان رسی راشک نے بل تیسان رسی اور دسنے ترسبا نرسی نرسی اور دسنے ترسبا نرسی یا راشک نے بل تیسان رسی ہلتا
دل تیرو سر پزنگ یما چرتا چی دل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹول تقسیم شویدہ برخب کے نورد چان رسی یار عاشق نے زلت ایسان رسی اور عاشق نے زلت ایسان رسی پوردہ سڑے تر سوان
د هارون باجا په شخ کې سندر واوري دا اوسم زو افغانستان ته د افغانستان خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې په ورځ مازیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په ګډون په ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب لالو خیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست او پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي د لویو لارو د ساتنې د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیا لپاره به خپلې همکارۍ پراخې کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډېر کړي. خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی ته وویل چې
سره د دې چې لله الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، اما لري د په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شوی په دغه برخه کې نن موږ اړخیزه بحثونه وکړو په څنګه کې د ولس او د دولت تر مابینه د په خاطر سی واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي. په عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو
خوست والی وړاندې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست ته راغلی و رسنیو ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوی او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه مونږ کوو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. زراعت موضوع زمونږ کوو چې په شریکه باندې شریکي پروژې پیدا کړو، لکه مونږ کوي ګوښه جلغوزه او چرماز زمونږ ډېر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي. مونږ وغواړو کوم دلته ورته د پروسس هغه پلانټونه ولګو کوو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختیځ زون په دریو ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د دریو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څه نه څه مشکلات تحرکات د بودیانه شته چې البته د دې لپاره موږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
د نجیب الله خیل رپورټ موردی. منیشا هغه شپږشت کلنه افغانه نجلۍ ده چې د انځورګرۍ هنر یې په پاکستان کې زده کړی او لا هم هلته د کډوالۍ شپې سبا کوي. دا هڅه کوي د خپلو تابلوګانو په مرسته د افغان ښځو تریخ ژوند انځور کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیشې په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې لنډیزې صالح محمد صالح دراوروي.
د منیجه هر هنری اثر د سلګونو شوزو وضعیت بیانوي. دوی د چانس ورکوي خپل هغه ژوند انځور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې درلود. د شپږویشت کلنې افغان کډوالې منیجه هر تابلو د هغې مبارزه انځوروي چې له 1999 میلادي کاله پیل شوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه. ویل یې چې دا منه دي. مینیجې ویل چې هغه وخت دا اته کلنه وه او په پاکستان کې د سرپناه تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د مینیجې په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان نجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې انځور کړې. د منیجې لومړی دوی تابلوګانې د یو نندارتون په دویم ورځ خرڅې شوې. هغې ته یې دا ډاډ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیجې نن سبا پر نهو تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناول سوي کیسې نومیږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل، کله چې د منیجې غونډې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم، په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیجې هم ارمان لري چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شي، هلته د خپلو انځورونو نندارتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت ور وښيي.
سلامت سالی تا غشوست.
پوهان وای چه په هیوادونو که ده واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت ده واک ساتلو زامن وی. خو جمهوریت سیشی تا وای ده تاریخ چه ده؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې څیر. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تا سلام پښتون خو خبرونه اوري، بلکې پایتور رسیدله د اسحاق خان په ځغبي پایتور سو په بلګړی کې به لتا سره راځي چې اسحاق خان ته غوښتو.
مودکیږي په مزلیم مسافرم مودکیږي په مزلیم مسافرم چل وهله او چخلیم مسافرم چل وهله او چخلیم مسافرم دلتا یم روایم مسافرم دلتا یم روایم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مودکی په مزلم مسافرم مسافر مودکی کی تم مسلم مسافر